مشي دا مشال ریډیو ده د درو بجو په دې خبري غړای کې زما مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني د خبرونو لپاره سره په سټوډیو کې احمد شاه اعظمی موجود ده او د ټکنیک په برخه کې را سره جانتن رامریز ملګری ده که څه هم په نور پاکستان کې به د جمعې د ورځې نه د روژې د میاشت پیل کیږي خو په خیبر پختونخوا کې نن لومړی روژه ده دغه موضوع مو د سر خبر دی خو د دې تر څنګ د قبایلي سیمو افغانستان او نړۍ په اړه یو شمیر نور راپورونه هم د دې روانې خپرونې برخه دي تعلیمي خپرونه روښانه مستقبل هم لرو په اول خبرونه احمد شاه اعظمی نه
لمړی د مهم خبرونو سرټکی نن د افغانستان او سعودي په ګډون په یو شمیر اسلامي هیوادونو او د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو په زیاتره برخو کې د روژې لمړی ورځ ده په امریکا کې پر یو کلیسا په ډزو کې 9 کسان وژل شوي دي او ملګري ملتونه وایي په نړۍ کې د بې کورسو کسانو شمیر څه کم 60 میلیونه ته رسیدلی دی چې تر بل هر وخت زیات دی اوس بشپړ خبرونه نن د افغانستان او سعودي عرب په ګډون د یو شمیر اسلامي هیوادونو ترڅنګ د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو په زیاتره برخو کې د روژې لومړۍ ورځ ده په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د پېښور د مسجد قاسم علي خان مفتي شهاب الدین پوپلزي لنن څخه د روژې اعلان کړی دی مفتي پوپلزي پر مخسن د اعلان کول پر وخت مشال رادیو ته وویل چې 30 کسانو د میاشت لیدو شاهدي ورکړی ده
متفقه طور باندې دا فیصله وکړې شو چې د زیارت پروس باندې 13 جون باندې یکم رمضان مبارک بوي لس گواهان چې دي هغه مون سره د قاسم علي خان کې تیر شوی دي درې پسونی زو کې تیر شوی دي سلور گواهان په باجوړ کې درې په کانګړه کې دو په بډبېر کې پینځه په چار صدق کې سلور په بنو کې یو په کوهاټ کې او پینځه په
مفتی شهاب الدین پوپلزی د اعلان پر دې سربېره کړی دی چې د پاکستان مرکزی روحي هلال کمیټې مشر مفتی منیب الرحمن ویلي چې د گواهی د نشوال له کبله به لومړی روژه سباوي د دونی ورځ چې په پاکستان کې د روژې او اختر د ورځو ټاکلو د اختلاف له ډېرې مودې راهیسې موجود دی د بلوچستان حکومت د راتلونکي مالي کال لپاره تر 2340 ارب کلدارو زیاته بودیجه وړاندې کړې ده دا بودیجه د چهارشنبه په مازیګر د خزانه په چارو کې د وزیر اعلی سلاکار میر خالد لانګو وړاندې کړ په کوم کې 640 ارب کلداري خساره شول سوې ده میر خالد لانګو د بودیجه وړاندې کول پر مهال وویل
2015-16 میں تعلیم کے لیے 2 ارب
د 2015 2014 په بجټ کې موږ د تعلیم لپاره 2 ارب 150 کروڑ او 80 لک ځانګړي کړي چې د روان مالی کال په پرتله 18% زیاتې دي همداسې د سیاحت په څنګه کې 15 ارب 40 کروڑ او 20 لک کلداري ځانګړي کړي چې د تیر کال په مقابله کې 9% زیاتې دي
بلې خواته په دې صبح کې د اپوزیشن ګوندونو د بجټ وړاندې کولو له دې غونډې بایکاټ کړی و خو حکومتي غړي وایي چې دوی به اپوزیشن په اعتماد کې اخلي د خبر پرخوا د پرایمري سکولونو استادان د صبح حکومت له خوا د وړاندې شوي بجټ پر ضد احتجاج کړی دی د دې استادانو اتحادیه پر مازیګر په پېښور کې د احتجاجي مظاهرې پر مهال پر حکومت نیوکې وکړې چې د دوی په تنخواګانو کې لږ اضافه کړې ده د پرایمري سکولونو د اتحادیه صبحي مشر ملک خالد خان مشال رادیو ته وویل
چکم وعده ته کړه وعده قوم سره دي سرکاري ملازمين سره تا لمنګ ون سټپ پروموشن درکو هاي کې زمنګ غټه بیره در چې کوم دا دوستازانو تقریبا یو نیم لاک جوړيږي هغه ته بالکل بهر کړل او نون له چکم دینه وکړه چې چاله ورم کړل هغه په ډېر لک تعداد کړي کچره موږ له ون سټپ پروموشن را نه کړ 1 سپتمبر نه ان شاء الله په ټولو صبح کې وځي کم دي زمنګ به احتجاج جاری وي
د پرایمری سکولونو سازان وایي چې حکومت د دوی په تنخواګانو کې له 25 څخه تر 30% اضافه وکړي د خیبر پښتونخوا حکومت لا په دې اړه څه نه دی ویلي خبرونه له مشال رادیو څخوري د امریکا د دفاع وزارت کانګرس په ریپورت کې ویل دي چې داعش وسلواله ډله د وخت په افغانستان کې په یو ابتدایي پړاو کې د اوغاړي چې د ځان غزو لپاره لارې ولټوي دا ریپورت پرون کانګرس ته وړاندې شوی دی که څه هم داعش په رسمي توګه په افغانستان کې د شتون اعلان نه دی کړی خو په دې اړه ویر استاد چې ګواکې دا ډله پر دې سربېره هلته د نوتو هڅه کوي چې طالبانو منه کړې ده داعش ته له وفادار وسلوالو سره تر ځینو نښتو وروسته طالبانو د روان میاشتې پر 14 نیټه داعش ته خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې متوازی اغېتوب رامنځته کړي کانګرس ته وړاندې شوی دا راپورټ لیکي چې په افغانستان کې د داعش لخوا د محدودو وسلوالو ګمارلو ثبوتونه شته خو دا ډله هلته اوس په ابتدایي اکتشافي پړاو کې ده د امریکا د ساوث کیرولاینا ایالت پر یو کلیسا په ډز کې 9 کسان وژل شوی دي. چارواکي وایي 13 شپه اته کسان د چارلستون ښار په تاریخي افریقي امریکایي کلیسا ایمینیول افریکن میتودست چرچ کې دنه وژل سول او نه هم کس بیا ورسته سا ورکړه. یو بل ژبل کس بیا روختون ته ورسول سو. تر پیښ وروسته پولیس د سپین پوستي مشکوک ځوان لټون پیل کړي چې عمر یې تر 30 کالو زیات دی. د ښار د پولیسو مشر ګریګوري مولن دا برید یو کرکجن جرم وبالو زیات کړ چې دا یو نه اټکل کېدونکی عمل دی چې یو څوک دی په اوسنۍ ټولنه کې کلیسا ته ننوځي او هلته دی د عبادت کوونکو کسانو ژوند واخلي. د ملګری ملتونو یو راپور وایي چې په نړۍ کې د تعقیب، شخړو، تشدد او له بشري حقونو د سرغړونې له کبله د بېکورسو کسانو شمیر ریکارډ درجې ته رسېدلی چې د 2014 کال تر پای 9.5 میلیونه ثبت شوی دی. د کډوالو لپاره د ملګری ملتونو د ادارې UNHCR لخوا خپور شوی نننی راپور وایي چې په زوره د خپلو کورونو پرېښودو ته د 300 کسانو شمیر تیر کال راهیسې 8.3 میلیونه زیات شوی دی. د راپور د شمیرو له مخې 8.2 میلیونه کسان په خپلو هیوادونو کې دننه به کور دي. 19.5 میلیونه بیا په نور هیوادونو کې د کډوالۍ ژوند کوي او 1.8 میلیونه کسان بیا پناه غوښتونکي دي. راپور ښیي چې په نړۍ کې تر نیمې زیات کډوال ماشومان دي. بلخوا د 3.9 میلیونه کډوالو په لرلو سره شام تر افغانستان هم واوښتی او په تیر کال کې د نړۍ د کډوال تر ټولو لویه سرچینه وګرځېدی. د راپور له مخې د نړۍ تر ټولو زیات کډوال په ترکیه کې ژوند کوي چې شمیر 1.95 میلیونه دی. ورپسې بیا په پاکستان کې 1.15 میلیونه کډوال ژوند کوي. د اوکراین د بحران په نتیجه کې په روس کې د کډوالو شمیر زیات شوی چې یوازې د 12 میاشتو په موده کې له 4.2 لک 1.1 زره ته رسېدلی دی. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونو اساس پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځم چې سراج زهیر یې وړاندې کوي. نن د زیارت پورس د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه. یو امریکایي ډالر په 1.2 روپۍ او 55 پیسې اغستل کیږي او په 1.2 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.44 روپۍ او 55 پیسې او په 1.45 روپۍ. یو پاونډ په 1.76 روپۍ او په 1.76 روپۍ 55 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 20.90 روپۍ او په 28.45 روپۍ. سعودي عرب ریال په 20.45 روپۍ او په 20.46 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.22 روپۍ او په 1.03 روپۍ. او 2.75 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 2.40 په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم صورتحال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او دغه رنګ به په پېښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 30 او کم نه کم 35، بنو کې 30 او 40 او کوټه کې به زیات نه زیات 35 او کم نه کم 22 ډیګری سینټیګریډ وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زمونږ همکار احمد شاه اعظمی او د موسم حال او د کرنسو بای درته زمونږ همکار سراج زهین وړاندې کولې. د روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادی. د پېښور د قاسم علي خان جماعت مفتی پوپل دی وایي د پخو شهادتونو په بنیاد یې د روژې د پیل اعلان کړی دی.
متفقت طور باندې دا فیصله وکړی شو چې د زیارت پورس باندې 13 جون باندې یکم رمضان مبارک بوي. لس گواهان چې دي هغه مونږ سره دلته قاسم علي خان کې تیر شوی دي.
د خیبر پختونخوا گورنر په باډه کې د کارخانو پرانستې کړې دي. یو ځای کسوای دا یو ښه کام دی.
تقریبا 350 لک به کرخونی دی بده بوڑا کې کرخونی ډیرو زیته تقریبا په زرګونو خلک په دا کې کوروبوري کولو رزګوري کولو.
په پېښور کې د پرایمری سکولونو استادانو د صوبایي حکومت پر ضد مظاهره کړې ده. د خپرونې پر وروستۍ نیمایي کې به تعلیمي خپرونه روښانه مستقبل هم واورئ. د مشال تر څنګ اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر ماښام تر 6 بجو پورې نه خپنی غوري. د دې تر څنګ د مو د خبرونه تاسو د موږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم لوستلی او هم اوریدلی شئ. تاسو ته د یادې هني درکو چې د مشال ریډیو د خبرونه په منځنو سپو باندې تاسو ځکه نشئ اوریدلی چې زموږ یو تکنیکی ستونزه ده او د هغې ستونزې د حل کولو دپاره هلې ډلې روانې دي. خو تاسو زموږ دا خپرونې تاسو په لنډو سپو باندې تاسو دا اوریدئ شئ. مشال ریډیو با تاسو سره تاسو اوس ورځو د خپرونې پیل کوو. د سر راپور ته ورځو. څنګه تاسو معلومه ده په خیبر پختونخوا کې زیاتو برخو کې نن د روجې ړومبنۍ ورځ ده. که څه هم د پاکستان مرکزي روت هلال کمیټه وایي چې دوی ته شهادتونه نه دي ملو شوي، خو د مسجد قاسم علي خان مفتي پوپلزی وایي چې دوی د پخو شهادتونو په بنیاد باندې دا فیصله کړې ده. نو راځئ چې د غلام غوث نه نور تفصیل واورو.
مفتی شهاب الدین پوپلزی مشال ریډیو ته وویل
متفق طور باندې دا فیصله وکړی شو چې د زیارت پروس باندې اتلسم جون باندې یکم رمضان مبارک بوي. لس گواهان چې دی هغه مونږ سره د تا قاسم علی خان کې تیر شوی دی.
د مفتی شهاب الدین پوپلزی نه می چې وکړل چې د مرکزی رویتی هلال کمیټې په موجودګۍ کې د هغوی د مقامی کمیټې سره آئینی او شرعي حیثیت دی. نو په جواب کې نوموړی وویل چې مرکزی رویتی هلال کمیټی لا تر دې دمه په پاکستان کې آئینی حیثیت نه لري، او اکثره دغه کمیټې داسې متنازعه پیسلې هم کړې دي چې شرعي احکامو ته زیان رسولې دي.
مرکزی رویت هلال کمیټي څه شرعي حیثیت نشته دي، او یو بل پروف تاسو ته ولکم چې هغه نه دا ثابتېږي چې د داسې آئینی حیثیت هم نشته. دا د سنټ کاروایی ده دا قائمه کمیټي دا تاسو ځان سو ساتي.
خو بلې خوا ته د خیبر پښتونخوا د مذهبي چارو صوبایي وزیر حاجی حبیب الرحمن د میډیا سره خبرو اترو کې ویلي دي چې د پښتونخوا ولستي د مرکزی رویتی هلال کمیټې د پیسلې پابندي وکړي، خو په پیښور، چارسده، مردان، نوخار، سوابی او جنوبی ضلعو او قبایلي سیمو کې اکثره خلک د روجې او اختر په لړ کې د مقامی عالمانو خبره مني او د پاکستان په مرکزی هلال کمیټې اعتماد نه لري.
زمانو د قاری محمد عثمان نو زه خپل چې کوم دی مزور هم بسر غو ان شاء الله کومه سبا شپې له کوشش وکړو نو شې چې زیم وینم.
زما بن یمین نو د درته مخینه مطالب دارې کې ټول خلک د ما رنګ وکړو او ان شاء الله اعلان نو بکړي. اوس
زمانم سید زاهد احمد دی د شبقدر چرسدی سودونګي ما دل د پیښور تر اغلی مم ندی اعلان د پاره 1825 نه تقریبا په دې جمعات کې امداغ ترتیب سره دروځي او د اخترونو اعلانات کیږي.
زمانم رورا شاکر الله دی اعلان جی لوډ سپیکر کې شو زمونږ سره جوخ جمعات دی باغې کې چې سینډیس گواهان تیر شوی دی. نو ان شاء الله مونږ زو د خیره سره او د رمضان مبارک تیاری کوو د پیرنې روزي.
د یادونه وردا چې په افغانستان، خلیجی هیوادونو او اروپایي هیوادونو کې نن د روزي لومړی ورځ ده. خو د پاکستان د مرکزی رویتی هلال کمیټې مشر مفتی منیب الرحمن ویلی دی چې 13 ورځ د پاکستان په یو برخه کې هم سپوږمۍ نه ده لیدل شوی، او په پاکستان کې به سبا د جمعې د ورځې نه لومړی روزه وي. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
او درکو څنګه تاسو په دې خبرونه کې وورید چې په دې راپور کې وورید چې د پاکستان په نورو برخو کې نن د روجې ډومبنې ورځ نه ده، بلکې صرف د خیبر پښتونخوا په قبایلی سیمو او د دې سره تړلې په نورو سیمو کې نن د روجې ډومبنې ورځ ده. او دا دغلته کې اعلان کړل شوی خلک دا وایي چې دا په پخو شهادتونو باندې دا کار شوی دی. نو په دې اړه باندې پوهان او مفتیان څه وایي چې ولې په یو ملک کې دوه اخترونه او روزي ماندل کیږي؟ په دې اړه له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر دا راپورټ اورو.
که څه هم وفاقي حکومت دا وکولی چې دا ځل به په ټول پاکستان کې په یو ورځ روژه او اختر مانځلې شي، خو د دې باوجود نن په قبایلي سیمو او د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې لومړۍ روژه ده. بل طرف ته د مرکزی رویت هلال کمیټې مشر مفتی منیب الرحمن اعلان کړی دی چې 13 شپه د روژې میاشت په نظر را نقله، او په سرکاري توګه به په ټول پاکستان کې د جمعې په ورځ روژه وي. کله چې مشال ریډیو له مفتی منیب الرحمن نه تپوس وکړو چې تاسو او خیبر پښتونخوا ولې یو ځای روژه او اختر نه کوئ، نو د نوموړي وینا و چې د خیبر پښتونخوا حکومت دوی ته ویلي دي چې د مرکز سره به یو ځای روژه کوي.
صوبه خیبر پښتونخوا حکومت هغه آفیشلی اعلان کړی دی چې موږ به مرکزی رویت هلال کمیټې فیصله سره به ولاړو، د هغو فیصله به تسلیم کوو. دا نه د پاکستان مسله ده، نه د صوبه خیبر پښتونخوا مسله ده. 50% نه هم کم پېښور کې دی، چرته مردان، چارسده کې دی، ټول خیبر پښتونخوا کې هغه مرکز سره رمضان دی.
په دې اړه له مشال ریډیو سره خبرو کې د پېښور د قاسم علي خان جمعه حکومت مفتی شہاب الدین پوپلزی اوی
مرکزی محیط احلال کمیٹی استشاری حیثیت نشتہ دے
کلی چی مشال ریڈیو پا دی اڑا دی پیخور پوہنتون پخوانی وائس چانسلر او دا مذہبی چارو تزیہ کار ڈاکٹر قبلہ ایازنا او پختل چی پا پاکستان کے بعد دو روزو او اخترونو دا روایت کل ختمی گی او دا دی مسئلے حل سدے نو نموڑی اوی
دردی خو حل جی دادے چی مفتی منیب الرحمن دے فوراً برطرف کرے شی اگا وجہ دادا چی خیبر پختونخوا خلق خود رجوع بارے کے دیر حساس تھی اور دیر زیاد خیال ساتی نو باید چی دے انتظار ہو کی اور دے خیبر پختونخوا شہادتونا ہم والی
یاد دیوی چی لطیرے دیر مدیرہ سے پا پاکستان کی ددو اخترونو اور رجوع سلسلہ را روان دا پا کم چی دا پاکستان دا پوہانو او علمانو دریز دے باید چی دا مسئلہ پا سائنسی بنیادونو باندے ہوا رکڑے شی سیراد زہیر مشال ریڈیو اسلام آباد
دا مشال ریڈیو دا
اوزن کو تاسو مشال ریڈیو تا وگی او زمونگا خبرونی تاسو تا معلوم دا چی پا لندو سپو باندی زمونگا سپی زمونگا دا خبرونی تاسو اوریده شی او زکا چی پا میندنو سپو باندی زمونگا پا ٹرانسمیٹر کی سستون زدہ نو دا دیل واجی اگه کی مسئلہ دا ستاسو پام یو بل راپور تر اگر روم دا بلوچستان حکومت دراتون کی کال لپارا تر 233 ارب روپو زیاد بجٹ وړاندې کړی چې پکې 26 ارب روپے تاوان خودل شوی دی. بلې خوا ته د بلوچستان حکومت اپوزیشن ګوندونو د صوبایي اسمبلی له هغې غونډې بایکاټ کړی چې حکومت بجټ ورته وړاندې کوو. له کوټې خدای نور ناصر پیدا تفصیل راکوي.
د 2015-2016 عیسوي کال لپاره د بلوچستان صوبې کلنی بجټ د دغې صوبې د وزیر الله د خزانې سلاحکار میر خالد لانګاو د چهارشنبې په مازدیګر د بلوچستان اسمبلی په غونډه کې وړاندې کړ چې د صوبې په تاریخ کې تر ټولو زیات د تاوان بجټ ځکه دی چې په دې بجټ کې شاوخوا 26 ارب کلدارې تاوان ښوول شوی دی. د راتلونکي کال لپاره په دغه بجټ کې د غیر ترقیاتي خرچ لپاره 109 ارب کلدارې او د ترقیاتي خرچ لپاره تر 45 ارب کلدارو زیات بجټ شول سوی دی. د صوبې د خزانه مشیر خالد لنګاو د بجټ غونډې ته په وینا کې وویل د دوی حکومت د تعلیم په څانګه کې د تیر کال په پرتله 15% او د سیاحت څانګه ته 9% زیات بجټ ځانګړی کړی دی.
2015-16 می تعلیم کې لیے 2 ارب.
د 2015-16 په بجټ کې موږ د تعلیم لپاره 2 ارب 15 کروڑ او 10 لک ځانګړی کړی چې د روان مالی کال په پرتله 15% زیاتی دی. همداسی د سیاحت په څنګه کې 15 ارب 26 کروڑ او 21 لک کلدارې ځانګړې کړې چې د تیر کال په مقابله کې 9% زیات دي. د بلوچستان اسمبلی د بجټ له دې غونډې څخه د اپوزیشن ټولو ګوندونو د بایکاټ اعلان وکړ او هیڅ یو غړی یې په دې غونډه کې ګډون ونه کړ. په بلوچستان اسمبلی کې د اپوزیشن مشر مولانا عبدالواسی د بجټ تر غونډې مخکې په یو خبري کانفرنس کې له دې غونډې څخه د بایکاټ اعلان وکړ او تورې پورې کړ چې د بلوچستان حکومت پښتانه او بلوچ ملت پال نه بلکې د خبره پاوز یې چلبي. ما د پاوز ملګرو ته هم ویلي چې دا خلک حکومت نشي چلولی او تاسو یې چلوي. ما کور کمانډر ته مخامخ وویل چې نن سبا چې ته له دوی سره په غونډو کې ګډون کوې نو دا تاثر ورکوي چې دا حکومت تاسو چلوي او دوی د حکومت چلولو اهل نه دي. که څه هم د بجټ تر غونډې مخکې حکومتي ګوندونو د اپوزیشن غړي پخلا نه کړل خو تر دې غونډې وروسته د خزانې مشیر خالد لنګاو بیا وویل د دوی حکومت به هڅه کوي چې د اپوزیشن غړي په اعتماد کې واخلي او بیرته یې غونډو ته راوبولي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال رادیو ده.
د خبرونه په دې برخه کې وردو خیبر پښتونخوا ته. د خیبر پښتونخوا د پرایمري سکولونو د استادانو اتحادیه تیر ماسپخین په پیښور کې د احتجاجي مظاهرې پر مهال د خیبر پښتونخوا په وړاندې کړې شوی بجټ کې د استادانو د تنخواګانو کې د 10% کمی اضافي په لړ کې سختې نیوکې وکړې او ویل چې حکومت د دې په تنخواګانو کې د 15% نه تر 30% پورې اضافه اعلان کړي. ګنې د ستمبر د میاشتې نه به دوی په سکولونو کې کار بندي ترسره کوي. نور تفصیل د غلام غوس ناورو.
بلی گارا حکومت، پرویز حکومت، پی ٹی آئی حکومت،
مانون ملک خالد خان
او د آل پرائمری ټیچر اسوسییشن صوبائی صدر یم چې کوم وعده تکړه و د قوم سره د سرکاري ملازمینو سره اته لمنګ ون سټپ پروموشن درکو آی کې زمنګ غټه برادری چې کوم دا د استادانو تقریبا یونیم لاګ جوړیږي هغه ته بالکل بهر کړل او نون له کوم دینه ورکو چې چاله ورم کړل رقم په ډېر لګته داد کړي کچره موږ له ون سټپ پروموشن را نه کړ یک کم سپتمبر نه ان شاء الله په ټولو صوبو کې وځي کوم دی زمنګ به احتجاج جاری وي 2010 2011 2012 اډهاک ریلیفټ په بیسیک پی کې شامل کی او کم سے کم د 25 نو والا 30 پور په دی باندې چې کم دی موږ له اضافه را کی الله به زمنګ جون جوړي
تحصیل صدر وحدت اساتذہ ضلع مردان صدر یما همایون خان منوم دی جی مرکزی حکومت 7.5% کړي دی صوبائی حکومت پچی 2.5% کړه 10% یې کړه په دې کې زنګا ون سټپ پروموشن دی هغه مونږ شو موږ وی چې کم از کم زمونږه 50% اضافه وشي موږ چې صرف بلونه ورکو د بچو کتابونه دا د سیزن کپڑے ولوم زنګ تنخواه کې دا 10 نه 5 سنی زنګا په 10% باندې دا مونږ وای چې حکومت دی واپس والی او دا ایم پی ای ایم این ایس دی خپلو کې تقسیم کې دی ډیر غریبان دي
زمانم طارق شاه دی او زه په ایجوکیشن ډیپارټمنټ کې سکول ټیچر یم مردان سره زما تعلق دی چې کله د پولیو ډیوټي هغه استادان کوي چې کله د مردوم شماري هغه په استادانو کوي چې کله خانو شماري سینسز دا ټول ته په استادانو باندې کې د الیکشن ډیوټي په استادانو باندې کې وټر لیست په استادانو باندې کې دا لونډر دی په باندې هر یو کار کې نو چې کله د پروموشن ټیم راشي یا د استاد د مناتو ټیم راشي نو په ټیم کې تاسو استاد چې کوم دی دا غ سره د دشمنی دا د استحصال کوي د استاد دښمن چې کوم تاسو پالیسیانی دي دا الله د پاره چې کوم دی دا تاسو ختمي کوي چې تاسو دا ختمي نکړي موږ بر دې خلاف چې کوم دی د سکولونو او د کلاسونو بایکاټ اعلان کو
اړوندکو د استادانو سره دا خبره د موږ همکار غلام غوس کړی وی او تاسو ته پاره دا د دې خبره مخصوص کړی وی د دې خبره ټاکلی او تاسو لاره لګلی وی اړوندکو تاسو مشال لري او ته وګي اوس تاسو پام یو بل راپور تر راغړم د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان پرون چهار شنبه د خیبر ایجنسی په باړه کې لوی دی مدیر رئیسی د تړل شو کارخانو د بیرته فعالولو اعلان وکړو په دې اړه باندې نور تفصیل فرهاد شینواری ناورو
د خیبر پختونخوا گورنر د خیبر ایجنسی د مشرانو یو جرګی ته د خپل وینا په وخت وویل
اپریشن خیبر وان او خیبر
تا د وسلوالو پر ضد د خیبر وان او خیبر ټو عملیاتو د کامیابی نه پس مونږ یو نوې جذبه سره د خیبر ایجنسی تاریخي او تجارتی اهمیت د بیا بحالۍ لپاره وډمبای ګام پور تکړ چې تاسو ټول ته مبارکي درکوم او د نه واجب خیبر ایجنسی کې د امن لپاره یو مضبوط ګام دی بلکه دا زمونږ د بچو د مستقبل محفوظ کولو لپاره هم یو خو پرمختګ دی نموړی زیاتکړه چې د غسیم بعد د هر ډول وسلوالو نه پاکو او ما چې د باړی متاثرینو سره د ستنېدو کوم وعده کړې و هغه می پوره کړې او د دوی د ستنېدو لړۍ روانه ده او دلته به د خواوشه یو عرب روپو په لګښت تعلیمي ادارې د صحت مرکزونه سړکونه او د خلکو وران شوی کورونه بیا جوړو په دې حال د باړې سیمه او مشر هاشم افریدی هم را سره خپل احساسات صدا سه شریک کړل
د گورنر صاحب شکریا ادا کوم چې شپې ګو کولا پاسې د کرخونه کلو کړلې په زرګونو خلکو کوربور بیرون شي لکه کم غریب خلکو د بیروزګور نوستو او ان شاء الله تعالی چې دغه سره لکه څنګه گورنر صاحب لونو کړو دا روان شي ان شاء الله زرګونو خلکو کوربور به سره روان شي
په باړې کې د کپڑے یو کارخانه مالک ولی خان افریدی وویل چې دلته د خلکو ډیر تاوانونه شوي دي او باید حکومت سره مرسته وکړي
اکثریتی ترانسفارمرې کیبلې موټرې مشینډری یو پی ای سټپلایزر دا سټارټینګ کې چکم دي کنه ډیر خلک داسې دي چې غو سره دومره وسایل نشته چې دا کارخونه دوباره هغه کې نو قضا حکومت فاند دې موږ دا ری کنستراکشن دې پورا مشینډری دې مینټیننس دې پورا چې موږ سره تاونه وشي او
یاد دې وی چې د خیبر ایجنسی په باړه کې خو شش پکاله د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات وشول خو اوس په دې ورستو کې باړه د وسلوالو نه پاک کړه شوې ده او د بیکور شو خلکو ستنېدل ورته پیل شوې دي فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی
اوزن کوم د قبایلی سیمو په قبایلی سیمو کې پاتې کیږي د خیبر پښتونخوا گورنر مهتاب احمد خان عباسی ویلی دی چې د قبایلی سیمو 15 دروتوانان به د روزګار لپاره مندني ختیس تلیږي د قبایلی سیمو چارواکي وایي چې د دې سکیم په لومړی پړاو کې د 300 ځوانانو لپاره تیاری شروع شوې ده نور تفصیل د ګلیاز ناورو
د قبایلی سیمو د نظم اداري فاټا سیکریټریټ وایان فضل الله وای چې د هوا د نور برخو پرتله قبایلی سیمې تر ټولو زیاتې ترهګري ځپلې دي او دغه سیمو ځوانانو ته د روزګار ورکول لپاره په مختلفو لارو چارو غور کوي. فضل الله وای چې د 15,000 قبایلی ځوانانو لپاره په منځني ختیځ کې د روزګار برابرولو لپاره کار روان دي. نوموړي دغه سکیم په اړه زیاته کړه.
زموږ پاک فوج یو سکیم تیار کړی دی چې هغه ته یوت امپلایمنت ټیم یعنی یس په نوم باندې هغه د قبایلی علاقو کې شروع کړی دی. تقریبا 15,000 ځوانان چې دي نو هغه به زموږ ګاونډي چې کوم هیوادونه دي دوبۍ قطر یا سعودي یا دغسې نور د مډل ایسټ ملکونه دي هغې ته به لیږي. دا چې کوم زموږ اوس په لومبی اسټیج کې دی نو تقریبا د 3,500 ځوانانو د هغې سلیکشن به کیږي. د هغې دپاره به یو کرایټیریا جوړیږي.
فضل الله زیاته کړه چې په دې لټ کې ټول انتظامات مکمل کړل شوي دي او ډېر زر به په دې پروژه کار هم پیل شي. خو د قبایلي سیمې ځوانان د حکومتي اعلان نه مطمئن نه ښکاري. د مومندو معلم افضل چې په دې رستو کې د انجینرینګ زده کړې سرته رسولې دي او د روزګار په لټون کې دی له مشال لاډیو سره په خبرو کې وي چې په ملک کې دننه د روزګار ډېرې موقع موجود دي خو د قبایلي سیمو ځوانان پکې نه ځای کیږي. د زیاته کړه
تاسو ما ته دا وایي چې مډلیست ته کوم انجینر لاړ شي نو دا خو د پیسو انتظام وشي خو دا خو سوشل لایف برباد شي. تاسو کوم مډلیست کې ناشته ته د جاب کې تاسو ما ته دا وایي چې ټول څنګه خپل بچي یو خو سکول کې داخل کې ته دا خو څنګه رهنمایي وکي ته څنګه دا وایي تربیت وکي نو ته خو پیسې وګټي خو دې سره د انجینر نه چې د ارڅه فیوچر بربادي. نو د گورنر څخه دا خبر چې کوم دی ګذې او غواړي نو دلته مواقع ورکول شي سره بوس چې کوم فاټا کې دا انډستریل سټیټ جوړیږي په دې کې تھاؤزنڈز اف انجینئرز چې کوم دې اکوموډیټ کې دي شي او دې چې کوم دې طرف ته توجه نه ور کوي بس دا صرف هغه سیاسي بیانونه دي چې عوامو له سترګو کې کوم دې څه خوري شي.
په مختلفو قبایلی سیمو کې د فوزی عملیاتو وروسته د بیا ودانۍ او نورې پروژې پیل کړل شوې دي خو کارپوهان په دې اندي چې پرې عمل نه کیږي. د قبایلی چارو کارپو عقیل یوسفزی وای چې د قبایلی سیمو ځوانان منځني ختیځ ته د لیګلو بیان مبهم دی.
سوال دا پیدا کیږي چې د دې شهر ته مو جوړیږي قبایلی ځوانان ډېر زیات دي البته کې په لکونو باندې ځوانان دي هغه کې 15,000 خلک ولېږي بهر ته نو دا به طریقه کار کوي دا هغه سلیکشن به کیږي انتخاب به څنګه کیږي او آیا دغه مسالې حل دی او کنه. دا په خیال دی چې دا صرف هغه دیوال نه صرف رنگ ورکول دي او نور دا نه ګوري چې د دیوال بنیاد څنګه دی تاسو کې چې مټیریال لګیدل هغه څنګه دی. دا صرف یو اعلان دی او د دې زمانه د خیال چې قبر د کوم څنګه راځي دی دا هغه د هله لپاره په دې کې وسه مدد ترلاسه کولای شي.
اکیلی سبزی ویل چې د منځني ختیز هیوادونو کې د مزدوري کم قوانين موجود دي هغه په دغه هیوادونو کې موجود په پاکستانیانو نه عملي کیږي. نو په دې حالاتو کې د قبایلی سیمو ځوانان لګلو پریکړه ناسمه خبره ده خو چارواکي وایي چې د قبایلی سیمو ځوانانو لپاره په مقامی کچه هم د روزګار لپاره هلې ځلې کوي.
اوریدونکو د امریکا د دفاع وزارت پینټاګون په خپل راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلواله ډله د خپل نفوذ او موجودیت لپاره لارې چارې لټوي. بلخوا په یاد رپورت کې په سیمه کې د یادې ډلې او طالبانو ترمنځ اختلافات هم په ګوته شوي دي. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې د راپور مهم ټکی ملیحا امیرزاده وړاندې کوي.
د امریکا د دفاع وزارت د جون په 18 نیټه کانګرس ته په وړاندې کړل شوی ریپورت کې ویلي دي چې اسلامي دولت وسلواله ډله په افغانستان کې د پراخېدو لپاره لارې چارې لټوي او په دې مقصد یې هلې ځلې په لومړي پړاو کې دي. د اسلامي دولت وسلوالو کله په افغانستان کې د خپل موجودیت په رسمي ډول پیژندنه نه ده کړې خو داسې اندېښنې په زیاتېدو دي چې یاد ډله تر دې حده په دغه هیواد کې د ورننوتلو هڅې کوي چې هلته طالبانو ورته د لرې اوسېدو ویلي دي. د جون په 18 نیټه طالبانو د یو خط له لارې د اسلامي دولت والو ته خبرداري ورکړ چې په افغانستان کې خلک نه برتي کوي. دا ترغې روسه د چيله اسلامي دولت په لوه وسلوالو سره د اختلافاتو او نخټو ریپورتونه مخې ته راغلي دي. د پینټاګون ریپورت وایي چې د اسلامي دولت لخوا تر یو محدود حده د برتیانو د کوششونو شواهد موجود دي خو زیاته کړه چې په افغانستان کې موجودیت او نفوذ په لومړي پړاو کې دي چې هلته ځانته لارې پیدا کول غواړي. ریپورت وایي چې داعش په راتلونکي کال په افغانستان کې د خپل موجودیت پراخولو هڅې جاري ساتي او د اهمیت حاصلولو لپاره به له طالبانو او نورو وسلوالو ډلو سره سیالي وي. د ریپورت په خبره کې هم په افغانستان کې د یادې ډلې توجه افغان مشرانو ته ده خو د طالبانو قوت باید له پامه ونه غورځول شي او حقانی شبکه اوس هم تر ټولو لوی ګواښ دی. ریپورت وایي په پاکستان کې میشت افغاني شبکه د القاعده مهمه ملاتړ کوونکی ډله ده. د رپورت په خبره یاد ډله او ائتلافیان یې د امریکا او اتحادي ځواکونو د وستلو د افغان حکومت تنسکورولو او په افغانستان کې د اسلامي امارت بیا قائمولو شریک مقصدونه لري. رپورت زیاتوي حقانی نتورک د افغانستان په مشرقي ولایتونو لکه پکتیکا، پکتیا او خوست کې د یاغیتوب مشري وکړه او وی خودله چې د کابل په ګډون د هیواد په بیلابیلو برخو کې د لویو بریدونو کولو صلاحیت لري. د امریکا د دفاع وزارت رپورت وایي په افغانستان کې کېدی شي د القاعده لسلو کم غړي موجود دی، خو دا غوی توجه پر امریکا په بریدونو کولو نه بلکې په خپل بقا ده. بلخوا د یادې ډلې نور غړي په کونړ او نورستان ولایتونو کې د طالبانو مرسته ترلاسه کوي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او اوس د درې نیمو بجو د خبرونو لنډیز لپاره مایک خپل همکار احمد شاه زمي ته ورکوم.
نن د افغانستان او سعودي عرب په ګډون په یو شمېر اسلامي هیوادونو او د خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو په زیاتره برخو کې د روژې لومړۍ ورځ ده. په خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو کې د پېښور د مسجد قاسم علي خان مفتي شهاب الدین پوپلزي د نن څخه د روژې اعلان کړی دی. مفتي شهاب پوپلزي تیر ماخستن د اعلان کولو پر وخت مشال راډیو ته وویل چې 8 کسانو د میاشتې لیدو شاهدي ورکړې ده، خو د پاکستان د مرکزي روژې اعلان کمیټي مشر مفتي منیب الرحمن ویلي چې د گواهی نشوالي له کبله به لومړۍ روژه د جمعې په ورځ وي. د بلوچستان حکومت راتلونکي مالي کال لپاره تر 233 ارب کلدارو زیاته بودیجه وړاندې کړې ده. دا بودیجه د چهارشنبه په مازیګر د خزانه په چارو کې د وزیر اعلی سلاکار میر خالد لانګو وړاندې کړه، په کوم کې چې 43 ارب کلداري خساره شو د سوي ده. د خبر پښتونخوا د پرایمري سکولونو سازان د سپي حکومت له خوا د وړاندې سوي بجټ پر ضد احتجاج کړی دی. د دې استادانو اتحادیه پر مازیګر په پېښور کې د احتجاجي مظاهرې پر مهال پر حکومت نیوکې وکړې چې د دوی په تنخواګانو کې لږ اضافه کړې ده. دوی وایي چې حکومت د دوی په تنخواګانو کې له 50 څخه تر 30% اضافه اعلان کړي. د امریکا د دفاع وزارت کانګرس په رپورت کې ویل دي چې داعش وسلواله ډله دا وخت په افغانستان کې په یو ابتدایي پړاو کې ده او غواړي چې د ځان غځولو لپاره لارې ولټوي. دا رپورت د چهارشنبه په ورځ کانګرس ته وړاندې شوی دی. که څه هم داعش په رسمي توګه په افغانستان کې د شتون اعلان نه دی کړی، خو په دې اړه ویر شته چې ګواکې دا ډله پر دې سربېره هلته د نوتو هڅه کوي چې طالبان منه کړې ده. د امریکا د ساوت کیرولاینا ایالت پر کلیسا په ډزو کې 9 کسان وژل شوی دي. چارواکي وایي 13 کسان د چارلستن شهر په تاریخي افریقي امریکایي کلیسا کې دننه وژل شول او 9 کس بیا ورسته ساور کړ. یو بل ژوبل کس بیا روغتون ته ورسول شو. تر پیښو وروسته پولیس د سپین پوستي مشکوک ځوان لټون پیل کړی چې عمر یې 30 کالو زیات دی. او د ملګرو ملتونو یو راپور وایي چې په نړۍ کې د تعقیب شخړو تشدد او بشري حقوقو د سرغړونې له کبله د بیکورسو کسانو شمیر ریکارډ درجه ته رسیدلی چې 2014 کال تر پاین 5.5 میلیونه سب سوی دی.
اوریدن کو تاسو مشال ریډیو ته وګی د درنیم بجو د خبرونو لنډیز مو د احمد شاه زمين اوریدو. اوس د پاکستان نه خبرو شو د زینو رسپانو اداري د اداريو ژباړه د ریاض مساخیل نورو.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل اداري د پخوانی صدر آصف علي زرداري په هغه بیان لیکلي چې پکې یې په پوز باندې نیوکه کړي دي. د غلړکی ایکسپرس ورسپانو وایي چې د آصف علي زرداري په تاریخ تقریر باندې متضاد رائے مخې ته روان دي. د اداري په وینا کسو هم دا یو جمهوریت ملک ته او دلته هر چاته د رائے ورکولو اجازه ته خو پکار دا چې په داسې وخت کې د آصف علي زرداري په تقریر باندې منفي تجزیه ونکړل شي او د هغه د شکایتونو لړ کولو لپاره تدبیر ولټول شي، ځکه چې داسې د ملک جمهوریت کمزوري کوي دیشی او پاکستان کې لډیرې مودې وروسته جمهوریت بحال شوې دي. اداري وروسته وایي چې بل پلو پاکستانی پوز د ترهګرۍ په ضد جنگ کې بوختي او په داسې وخت کې چې اولس پوز او سیاسي مشروالۍ د ترهګرۍ خاتمه لپاره په یو صف کې ولاړ وي، سیاسي مشروالۍ لا په سړه سینه سوچ کول پکار دي چې دا وخت داسې بیانونه نه دي. نو باید چې سیاستوال په دې معاملې کې د صبر، برداشت او احتیاط نه کار واخلي. او د دې ترڅنګ مشرق ورسپانه خپل اداري کې د خیبر پښتونخوا په سفری کې اتحاد لیک کړی دی چې د بلدیه وټونو دوران د ټګي په ضد احتجاج کوي. اداري وایي چې د دې خبرې نه انکار نشته چې بلدیاتي وټونو کې باسه نسر ټګي یا بد انتظامی شوی وي، او ظاهر ده چې صوبه کې د تحریک انصاف حکومت ته نزلي انتظامیو او پولیسو به هم ځینې ځایونو کې د هغوی حق کې کار کړی وي. خو د دې په جواب کې د درې ډلیز اتحاد دا غوښتنه بے ځای ده چې حکومت د استعفا ورکړي او بیا د سره دې وټونو شي. اداري وایي چې اول خو که مخالف ډلې ته د ټګي یره و، نو دوی له وټونو وړاندې د صوبایي حکومت د استعفا او نگران حکومت حکومت غوښتنه په کار وه، خو تاریخ کې د دې څه مثال نه ملاویږي. بله ده چې دوباره اوټونه کول د حکومت نه بلکې د الیکشن کمیشن کار وي، او هغه هم هله چې کله یو ګوند تګي ثابته کړي. اداري اخره کې وایي چې درې ډلیز اتحاد ته یاد ساتل پکار دي چې کله تحریک انصاف د مرکزي حکومت په ضد د اسلام آباد په ډی چوک کې احتجاج کولو، نو دوی ورپسې خندل او نن دوی په خپله هم په هغه لار روان شو. پکار ده چې مخالفه ډله دا رویه بدله کړي او د دې په ځای د اولس د خوشحالۍ او ترقۍ لپاره احتجاج وکړي، نو ورسره به د اولس مرسته او ملاتړ هم وي او دې سره به په حکومت هم دباو راشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
پرزنګ تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ د پاکستان او هند اړیکو رغولو په مخه د دواړو هیوادونو د مشرانو د ورستو ټلیفوني خبرو او هم له امریکا خبریدونکو یوې بلې ورځپاڼې وال سټریټ جرنل بیا د افغان طالبانو لخوا اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته د استول شوي پیغام په اړه لیکنې کړې دي. د دغه لیکونو مهم ټکي له هارون باچا ورو.
د امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ لیکنه وایي په تیرو اونیو کې د پاکستان او هند په اړیکو کې له راغلي نوي کړکیچ وروسته د دواړو هیوادونو مشرانو د سې شنبې پر ورځ د ټلیفوني خبرو په ترڅ کې هڅه وکړه چې خپل منځي اړیکې بیرته یو څه ورغوي. د هند وزیر اعظم نریندر مودی خپل پاکستانی سیال نواز شریف ته ټلیفون وکړ، ورته د روژې میاشتې پیلې دا مبارکي وویله. مودی چې تیره اونۍ د پاکستان یادونه د ترهګرو کسانو د پالون کې یو هیواد په توګه کړې وه او چې د خپلې دغه وینا په ترڅ کې پاکستانی مشرتابه په غوسه کړې وه، شریف ته وویل چې هغه هیله مند دی چې د دواړو هیوادونو حکومتونه به وکولی شي تر دا منځ تاریخي اختلافي مسایل حل کړي. مودی د ښه نیت ښکاره کولو په توګه شریف ته دا هم وویل چې هغه ټول پاکستانی کب نیونکي کسان به خوشي کړي چې دا مهال د هند په قید کې دي. نواز شریف هم په جواب کې د ورته اقدام کولو هوټ کار کړل او مودی ته وویل اوس وخت راغلی چې دواړه هیوادونه خپل منځي اختلافات یو خواته او په ترڅ کې د تاوتریخوالي او جګړې خبرې شاته پرېږدي. لیکنه کاږي د هند وزیر اعظم د تیرې اونۍ له خبرو وروسته د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ویلي وو چې که حکومت یې وانګیري چې د هند لخوا ورته خطر متوجه دی، نو پر ضد به د اټومي وسلې کارولو په کار کې ناغېړي ونه کړي. لیکنه زیاتوي د امریکا خارجه وزیر جان کیری هم د سې شنبې پر ورځ نواز شریف ته په ټلیفوني خبرو کې د سیمې د امنیت لپاره د پاکستان او هند خو اړیکو ارزښت په ډاګه کړ. بلخوا د یوې بلې امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جرنال په یوه لیکنه کې راغلي افغان طالبانو په داسې حال کې چې افغان حکومت سره د سولې خبرو پیلولو ته نږدې شوي، د سې شنبې ورځې په یوه اعلامیه کې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې غوښتي چې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه و نه کړي. د افغان طالبانو د دویم درجې مشر ملا منصور اختر لخوا په لیکل شوی خط کې اسلامي دولت وسلواله ډلې ته خبرداري ورکړل شوی چې کله دغه کار لاس وانه خست نو اسلامي امارت به پر ضد کاروایی وکړي. لیکنه وایي د طالبانو د دې پیغام په جواب کې اسلامي دولت وسلواله ډلې چې د لیکنې تر مخه په شام او عراق کې په ډراماتیک توګه پر مخ تللې لا څه نه دی ویلي. لیکنه کاږي د افغان او هم پاکستانی طالبانو د یو شمېر قومندانانو لخوا په دې وروستیو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ملاتړ اعلانونه د دې سبب شوي چې په افغانستان کې د بیلابیلو ډلو وسلوال یو له بل سره وجنګیږي. لیکنه د افغان طالبانو او افغان حکومتي چارواکو ترمنځ د افغانستان د روغې جوړې په مخه د شویو وروستیو خبرو د یوه ګډونوال له خولې چې نوم یې نه دی اغستل شوی وایي چې اسلامي دولت وسلواله ډله د افغان حکومت او هم یې د وسلوالو مخالفانو لپاره یوه لویه مسأله ده.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
تاسو مشال رادیو ته وګی. افغان ولسمشر له مخالفه وسلواله وغوښتل چې د سولې لاره خپل کړی کنه د امنیتي ځواکونو له سخت عکس عمل سره مخامخ شي. اجرب غنی په ورته وخت کې د امنیتي ځواکونو د شهیدانو له کورنو سره د مرستو د یو بنسټ د جوړولو خبر ورکړ او پر ټولو له سیغه وکړه چې د امنیتي ځواکونو قربانۍ هیر نه کړي. نور تفصیل احمد شبرناور.
نن د روژې لومړۍ ورځ ده او په دې مناسبت د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د دولت پر مخالفه وسلوالو ژغ وکړ چې د دینی عالمانو غوښتنې تلبۍ کوي او د سولې او روغې جوړې له بهیر سره یو ځای شي. خو په ورته وخت کې افغان ولسمشر څرګنده کړه چې هغه چاته به چې جګړه غواړي په جګړې ځواب ورکړي. اشرف غنی په خپل پیغام کې ویلي دي هر هغه څوک چې په هیواد کې ناکراری پیدا کوي، د روژې مبارکې میاشتې ته درناوی نه کوي، د افغانستان د دینی عالمانو د سولې بلنه ردوي، د خلکو د دربدرۍ باعث کیږي، نو سخت چلند به ورسره وشي. ولسمشر غنی دغو یاغیانو ته اشاره وکړه او ویې ویل
ها
همچنان که از تیر دعای مادران درد رسیده،
لکه څنګه چې د زوریدل او میندو او د زپل شو یو یتیمانو د دعا او لتیغه نشي ژغورل کېدای، زموږ له سره تیر پوځیان او افسران چې د یاغیانو او جګړمارو د بغاوت ځپلو ته هر اړخیز چمتووالی لري، د هغوی له قهره هم دوی د تیښتې ځای نه لري. په وروستیو کې د افغانستان دیني عالمانو وړاندیز کړی و چې د روژې په مناسبت دې اور بند وشي. ولسمشر غنی د خپل پیغام په یوې بلې برخه کې ویلي دي چې جګړه پر افغانستان تپل شوې ده او دغې جګړې د افغانستان مخه نیولې ده، څو له خپل اصلي دښمن سره چې فقر ده او محرومیت دی هر اړخیزه مبارزه وکړي. ولسمشر زیاته کړه چې جګړه ډېر لګښت غواړي او له یاغیانو سره جګړه د لوږې او فقر د ادامې سبب کیږي.
انٹرنیشنل ایجوکیشن اینڈ ریسورس نیٹ ورک پاکستان هر کال د یوت ایکسچینج اینڈ سٹڈی پروگرام تر لاندې د امریکا حکومت په مرسته یو شمیر پاکستانی طالب علمان د زده کړو لپاره امریکا ته لیږي. تیر کال تللي یو سل او اته پاکستانی طالب علمان چې تعلیم حاصلولو وروسته خپل ملک ته راستانه شوي دي، دا پروګرام ډېر ګټور بولي. نور تفصیل د احمد العلی ورو.
د یوت ایکسچینج اینڈ سٹڈی پروگرام تر لاندې هغه یو سل اته پاکستانی طالب علمان چې د یو کال لپاره یې د امریکې په مختلفو تعلیمي ادارو کې زده کړې ترسره کړې دي، ملک ته راستنېدو وروستو په درناوي کې یې انټرنیشنل ایجوکیشن اینڈ ریسورس نیټورک یا IEARN د امریکې سفارتخانې په مرسته د شروع په ماښام د اسلام آباد په یو مقامي هوټل کې د یو پروګرام تابعا کړې وه چې پکې د امریکې نه راغلي یو شمېر طالب علمانو د خپلو خیالاتو څرګندونه وکړه. د پېښور سره تعلق لرونکي طالب علم مویز خان د یوت ایکسچینج پروگرام په حق لا مشال ریډیو ته وویل،
هلته کې مو ډیر شیزونه زده کړې دي. دلته کې زیات تر زموږ ایجوکیشن سیستم دی په یادولو باندې او زموږ کوم سکول کریکولم یې باندې رلای کوي. هلته کې بداس نه والته کې بداس نه پروجیکټ سر کول خپل مو کول تاسو خپل پوینت اف ویو بای اوسه زه خو ایم چې دا هغه سیستم دلته کې اډاپټ کو نو ډیر بخي.
د 400 سره تعلق لرونکي رخصار وایي،
خپل فیملی طرف نه راک ګراند ټیم دغه شو چې جنې دا 16 ایج دی وړ دغه چل هغه چل خو چې پوره کس نی تل هغه پوره هغه انډیپندنت کی گنا او ما کې کم چینج راغله زما امي ابو بخپل وی شډیر خ چینج دی او که زما د سس بل خور یا د اپلای کی غیب خامه خبري دي.
د IEARN په پاکستان کې مشر فرخ کمال مشال ریډیو ته وویل چې د امریکای حکومت په مرسته هر کال د یوت ایکسچینج اینڈ سټڈی پروگرام تر لاندې پاکستانی طالب علمان د یو کال لپاره په امریکا کې تعلیم حاصلوي.
جن بچو کو پارټیسیپیټ کرنا ہے اس پروگرام
دا وی کم ماشومان چې غواړي چې د پروگرام کې برخه واخلي، نو موږ هر کال د جولای میاشت په اخیره کې او یا د اگست میاشت په شروع کې دا پروګرام اعلان کړو او زموږ په ویب پاڼه www.iearnpk.org باندې د درخواست فارم سره سره د پروګرام کې د برخه اخستو ټول معلومات موجود دي. او زه به غواړم چې د ټول ملک او خصوصا د شاته پاتې سیمو طالب علمان د پروګرام لپاره موږ سره ضرور خپل درخواستونه جمع کړي او هر هغه طالب علم چې عمر یې د 15 نه تر 18 کالو په میس کې وي، نو د هغوی لپاره دا یو خمو قضات چې د یو کال لپاره مفت تعلیم په امریکا کې حاصل کړي. د نوموړې وینا وا چې 2003 کال نه تر دې د ماده 900 نه زیات پاکستانی طالب علمان د دې پروګرام تر لاندې امریکې ته تللی دي او د یو سلو اته طالب علمانو دا 12 ګروپ دی کم چې یو کال تعلیم حاصلولو وروسته پاکستان ته راغی. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
اوریدونکو، د خیبر پختونخوا حکومت په دغه صوبه کې د پوهنتونونو د وایس چانسلرانو د ټاکلو لپاره د ساینس او ټکنالوژۍ د پخواني وفاقي وزیر ډاکټر عطا الرحمن په مشرۍ کې یو کمیټه جوړه کړې ده. بلخوا په صوبه کې ځینې تعلیمي ماهران بیا دا وایي باید حکومت د صوبې خلک په دغه کمیټه کې شامل کړي. په دې اړه نو تفصیل له فرخند اسد نورو.
د خیبر پختونخوا ترمیم شوی د یونیورسټي اکټ تر مخه د دغه صوبې حکومت یو داسې کمیټه جوړه کړې ده چې په صوبه کې د سرکاري پوهنتونونو د وایس چانسلرانو، د ډینز او د تعلیمي ادارو د نورو مهمو چوکو لپاره به کسان ټاکي. د دغه کمیټې مشري به د ساینس او ټکنالوژۍ پخوانی وفاقي وزیر ډاکټر عطا الرحمن کوي او د سټیټ بینک پخوانی ګورنر او د کراچۍ د انسټیټیوټ آف بزنس اډمنسټریشن IBA ډایرکټر ډاکټر اشرت حسین، د لاهور د پخوانی وایس چانسلر سہیل نقوی او د رفا یونیورسٹی ڈائریکٹر او د گومل پوہنتون پخوانی وایس چانسلر ڈاکٹر غلام عباس پاپ دا کمیٹی کی شامل ہوئی. په دغه کمیټې ځینې څېړونکي او د پېښور پوهنتون استادان دانی وکي هم کوي چې د صوبې حکومت د نورو صوبو نه خلک د مهمو چوکو لپاره ټاکي او باید په دغه کمیټې کې د صوبې خپل تعلیمي ماهران شامل شوي وي. د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو استاد او د فاټا سیل مشر ډاکټر اعجاز خټک وایي حکومت د خپلې صوبې خلک پاتې کړل او د نورو صوبو هغه راوستل.
قابل نشته چې د واشان شان فیصلو کې دی قابل نشته کو دومره ایماندار نشته دا عمر واجب سوال دی. یا تا رحمان یو چیرته کې یو دا انسټیټیوټ دغه شی دی ولې دلته کې نشته دی او بیا غنه خخه ساينټستان شته دلته کې لطف الله سه غونډه خلاص پروفیسور ډاکټر ریاض غونډه خلاص شته دلته کې ډاکټر اقبال غونډه خلاص شته تاسو ډاکټر قاسم جان غونډه خلاص چې هغه نوم په کډو کې نه ځای کیږي هغه په ریسرچ باندې نشته جغرافیک پروګرامونه جوړ کړی دي
ډیر لږ وخت لپاره جوړېدا او چې کله به کار ختم شو نو دا کمیټه به هم ختم شو ولې دا اصل با دا کمیټه د سدو کارو لپاره کار کوي. بلخوا د صوبې د اعلی تعلیم وزیر مشتاق غریم اشال ریډیو توای په دغه کمیټه کې د صوبې نمائندگی هم شتا او زیاتوی د خلکې په غیر سیاسي بنیادونو اخیست دي.
دغه پہلی دفعه هوا ہے صوبے کی ہسٹری میں کہ
ګورې دا د صوبې په تاریخ کې په لومړي ځل شوی. نور صوبو کې هم داسې نشته. دی یو اکیډمیک کمیټه جوړه کړي چې وایس چانسلران به منتخب وي. په خو به داسې کمیټه او مشران د اعلی تعلیم وفاقي وزیر وو او یو به د صوبې د اعلی تعلیم د سټینډینګ کمیټه غړی وو. په دغه کې به کله نه کله سفارش راتلو نو د دغه ټولو نه د خلاصېدو لپاره داسې وکړل. د بغیر سیاسي خلک وي او ډاکټر عطا الرحمن به د دې چیئرمین وي.
بلخوا ڈاکٹر اعجاز تاہم وائی باید صوبے حکومت په تعلیم کې د یو ښه بدلون لپاره د خپل صوبے خلق مخکرا ولی او زکه چې دغه د صوبے د مشکلاتو نه خبر دی او بیا دا خلق ضروری پوها هم لري.
اوزن کو د مشال ریډیو پر روانه مستقبل خبرونه کې تاسو د نړۍ په بیلابلو هوادونو کې د اعلی تعلیم لپاره او د وظیفو یعنی سکالرشپونو په اړه معلومات اورئ. د دې نړۍ په خبرونه کې به اورئ چې په جنوبی کوریا کې د پښتنو ځوانانو لپاره د اعلی تعلیم سره امکانات دي. نور تفصیل منور شاه وړاندې کوي.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیکی هلی او سلامونه قبول کړي. د علم او رڼا په تکل کې د دین حکم او د وخت ضرورت داده چې د نړۍ په هر ګوټ کې وي تر لاسه کولو پسې یې تل پکار دي. سیړونکو وای په داسې حالاتو کې چې د پښتنو مسلې یوازې د تعلیم پر نه حل کېدلې شي او بلا هیڅ یو لار نه لري د نوي کول زمواري جوړیږي چې د خپل سیمې د مستقبل روښانه کولو لپاره ورته هر ځای نه د علم رڼا ملاويږي تر لاسه کول یې فرض دی. یو نوې سروې ښایي چې په جنوبی کوریا کې د تعلیم معیار ډیر ښه دی. د روښانه مستقبل په نننی پروګرام کې درته معلومات درکوو چې د هیواد کې داخله څنګه کیږي او هلته بیا ژوند او تعلیم څنګه دی. د لړکې مو د خیبر پښتونخوا د جنوبی سیمه لکی مرواد د اوسیدونکو محمد عمر سره خبرې کړي. نو موړې د مهال د جنوبی کوریا د دیګو خار په کینګ پوک نومي سرکاري یونیورسيټي کې د کیمستري په مضمون کې اعلی تعلیم ترلاسه کوي. په دې پښتنه چې جنوبی کوریا ته په خاص توګه د مضمون کې زده کړې لپاره څنګه راغله محمد عمر وای
شروع کې خدای هر څه څنګه خواهش شي ډاکټر جوړ شي یا میډیکل انجینیرینګ شوبې تلار شي نو زمام ډیر زیات خواهش شي زم میډیکل شوبې تلار شمه خو بس هغه ایف ایس سی کې مو پری میډیکل او بس هغه څه د قسمت خبره به ورته وایو چې زمام میډیکل کې ایڈمیشن اونه شو نو ما بیا هغه نه پس خپل تعلیم لګ مخ کې بوتلو بی ایس سی مې وکړه اوم د ګورنمنت ډیگری کالج لکی مروت نه تعلیم خواهش می دیرو نو هغه د وزن بیاز لاړم پېښور یونیورسيټي ته التمه کیمستري ډپارټمنټ شوبه کیمیا چې ورته وي نو هغه نما ایم ایس سی وکړه. ما وی چې تعلیم سلسله بلګ نورم زمخ کې بوزم نو ما ایم فلم ہم جاری ہو ساتھ پشاور یونیورسٹی کی خوبیا آگے دوران کی زما ساؤتھ کوریا کی پی ایچ ڈی دپارہ زما ایڈمیشن دلتا کنفرم شو نو ما وی دیر ما تا دیر خا موقع ملو شو او زان می دیر خوش قسمت او گڑلو نو مزو دلتا رالم پی ایچ ڈی دپارہ
نوموړي نامو پوښتلی چې د جنوبی کوریا په یونیورسيټیو کې د داخلي لپاره څه کول پکار دي
هغه د لپاره پهل خدا کول پکار دي نن سبا چې څنګه بهر ملکونو یونیورسيټانو کې ټول نظری شه دي هغه آیلټس چې ورته وي انټرنیشنل انګلیش لانګویج ټیسټینګ سیستم هغه په ترو هغه په پهل پاس کوي او پروفیسر سره به رابطه کی اوسی کی هغه یو بهر ملک یو یونیورسيټي پروفیسر تبا خپل ډاکومنټس را لېږي مضمون سر سے ریلیٹڈ بھی جدید مضمون میں مثال پر طور مانے زما مضمون کیمسٹری ہو نو ماں ام داخل شعبے سر متعلق یو پروفیسر سر خبر اوکڑا او پہ انٹرنیٹ پر تھرو باندھے او آگے دغم اوکا تو نو آگے تما اخبل سی وی مکمل بایو ڈیٹا ہر ساغما آگے تا الے گل او آگے جو قتل سے بالکل زما سر متعلق تھے او ریلیٹڈ دے
محمد عمر وائی د انٹرنیٹ لوجه معلومات ترلاسه کول ډیر آسان شوی دی کڅوک هر هیواد او هر یونیورسيټي ته تلل غواړي نو د انٹرنیٹ د لارې ځان په هر څه خبرولی شي
ما خپل انټرنیټ باندې همدا څه شی وکړلو چې بهر یونیورسيټي مثال په تور ساوث کوریا یونیورسيټي ما کولاو کړل او هغه کې مختلف یونیورسيټيان به راځي نو هغه کې چې کوم یونیورسيټي کې تاسو متعلقه شعبه ده هغه کې به تاسو لار شي او انټرنیشنل آفیس والا یا آفیس چې کوم ریکوائرمنٹ یا دغه هغه شعبه ته به لار شي او هغه کې پورا هغه معلومات لیکلی وی چې څنګه به تاسو د هغه یونیورسيټي سره ریکوائرمنټس لوازمات دي هغه لوازمات تاسو پورا کړئ او پروفیسر مون قائل کړئ چې را زو تاسو سره ایڈمیشن اغستل واړم نو بیا د لارې ډیر زیات اواره شي
په انټرنیټ د لټون په وخت اکثر خلکو ته د غلط معلومات یا دوکه ورکولو ویره وي د جنوبی کوریا د یونیورسيټو په حق لا سم او کره معلومات لپاره سه احتیاط پکار دی محمد عمر په دې پښتنه وای
مونږ چې کتلې دي ساوث کوریا کې داسې سو یونیورسيټياني یا سدا سي سيزونه زما د نظر نه ندي تیر شوی چې اغه داسې لکه یو کس سره دوکا کوي یا سو په فریب باندې یا دغه کوي سومرم چې ساوث کوریا والے یونیورسيټياني دي ټول نېشنل یونیورسيټياني دي ټول د حکومت د دغه د لاندې دي د نظر د لاندې دي او دا سه هیڅ د غنیشته ساوث کوریا سیستم او نظام او تعلیم زم چې په دنیا کې یو منل شوی نظام تعلیم دی کاری سره په کول غاړي نو او ماغي یونیورسيټي کې او ماغي پروفیسر د سرس سټوډنټانی نو هغه تم میل کولې شي هغه پروفیسر تم میل کولې شي ایون هغه دغه تم کو میل کولې شي نو ان شاء الله هغه هغه کسان چې کوم دي هغه هغه ته پوره معلومات ورکولې شي دي
محمد عمر وای چې د هواد کې زیاتره یونیورسيټيان سرکاري دي د دې وظیفې یا سکالرشپ په اړه نو موړی وای
دا سړي چې دا د سکالرشپ یونیورسيټي د طرف نه دی ټیک شو او پروفیسر زمونږ کوم هغه د فیس دی د سیمستر فیس دی هغه یونیورسيټي برداشت کوي او باقي زمونږ کوم هغه د میاشتې سکالرشپ مونږ کوم مونږ ترا کوي هغه د پروفیسر د طرف نه دی هغه پروفیسر سره مختلف پروجیکټونه یې هغه پروجیکټ اخلي هغه پروجیکټ پر سر باندې هغه ته فند ملاويږي او هغه فند کې بیا هغه ځان سره مختلف سټوډنټان ځان سره ایڈمیشن ورکړي او هغه کې هغه هغه سټوډنټانو ته سکالرشپ ورکړي
محمد عمر زیاتوی د پښتنو خويندو لپاره هم په جنوبی کوریا کې د تعلیم موقع ډیره برابر ده یعنی دوی د خپل روایتو او مذهبي عقیدې مطابق د ژوند ترڅنګ اعلی تعلیم ترلاسه کولی شي د دینه علاوه ټولو بهرني طالب علمانو ته د صحت لپاره هم د یونیورسيټي لخوا هر ډول مالی مرسته رسیږي په جنوبی کوریا کې د داخلو د نیټه په اړه محمد عمر تفصیل ورکوي
دی ول خدا سړي چې دلته ځي سیمستر شروع کیږي مارچ او یو مارچ کې شروع کیږي چې هغه ته وي سپرینګ سیمستر او بل سیمستر شروع کیږي د ستمبر د میاشتې نه لکه دا اوس ان شاء الله دا بل میاشت شروع کیدو والا ده دی ته وي دی اتم سیمستر او دی د داخلو د پاره به تاسو د مثال په تور باندې ک ستمبر د میاشتې لپاره څوک رور یا خور داسې اپلای ورته کول غواړي نو هغه به یونیورسټي په ویب سایټ باندې د دې خپل یو تاریخ کیږي او هغه تقریبا یو سیمستر پہلے لکه ستمبر ته اپلای کوي نو هغه به د مارچ د جنوري یا فروری کې هغه دپاره اپلای کوي او که هغه وشي نو هغې نه پس به هغه څومره چې لوازمات ما تاسو ته پہلے وړاندې ہوئے چې لکه ایلس به کوي او پروفیسر سره خبره او دا سیزونه هغه به دا پوره کوي او هغې نه پس به بیا د ستمبر کې کیږي بلکې دې د دغه میاشتې دپاره کوي د مارچ میاشتې دپاره نو هغه به بیا دې جون یا جولای کې هغې ته اپلای کوي.
محمد عمر د خیبر پختونخوا د لکی مروت سیمه سره تعلق ساتي او د دیګو خار د کینګ پوک یونیورسيټي نه په کیمستری کې پی ایچ ډی کوي. وای جنوبی کوریا کې د تعلیم معیار اوچت او داخله پکې په اسانه ملاويږي. هم په دې موضوع د یو لنډ د مینه پس نور معلومات هم درکو. مشال ریډیو سره اوسئ.
دا مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې داونه په جنوبی کوریا کې د اعلی تعلیم په حق لا معلومات درکو.
د دې ملک د دیګو خار په کینګ پوک نومي یونیورسيټي کې د فزیکس په څانګه کې مو د محمد عادل سره خبرې وکړې. وای خپل خپلوانو او دوستانو ورته د جنوبی کوریا په اړه معلومات ورکړي وو. دا چې د داخلي لپاره سټیسټ یا انټرویو وغیرہ هم وي که څنګه نو موږ په دې حق لوي
شتا سزنه کې وی سزنه کې نه خونن سبا خو اوس دا شتا چې اکثر کله پر موږ راو کو نن سبا دی اغه ټیم چې تل ما اپلای کول اغه ټیم نو داسې اغه ټیم صرف ثرو ایمیلز باندې بس کانټیکټ شو شي او یا تاسو سی وی ګوري تاسو ډاکومېنټ صرف چیک کړئ اونن سبا داسې چې بیا ترګه چیک کړئ لکه څنګه یورپ اور کی نا وی تاسو انټرویو لپاره کار کی تاسو فون کی نو اوس شته او اغه ټیم داسې نو هم داسې چې کله اغه چې کله پروفیسور وغواړي یا چې داسې کانفیډنٹ نی سټوډنټس باندې چې اخته مو اخلي نو بیا وی ورته کال وکي چې زه به سره انټرویو کوم یا اسکایپ باندې یا ټولنیټ باندې یا په فون باندې به انټرویو.
محمد عادل وای د هواد کې د داخلي په وخت د یو طالب علم خ نمبر ته دومره اهمیت نه ورکول کیږي لکه څومره چې د هغه پوهه او عملی کار ته ورکول کیږي.
دی ګریډ هم ګوري خو ګریډ زما میټر نه کی چې څومره تاسو او چې کوم فیلډ کې تاسو کار وکړي تاسو زیات کار کړئ یو څه ایکسپیرینس دی نو دا زیات پرفرنس وایي په نسبت د دې چې تاسو ګریډ د خیا تاسو د ټاپ اور یا تاسو ګولډ میډلیسټ یې دا د دې کې خلا کو اوس مو خپل تاسو سوخت تیر کړو کورس ورکمو کو دلته کې دې مو ته وایي چې کورس ورک څه دومره امپورټنټ نه په دې باندې وخت ډیر مزایا کوي مین چې تاسو ریسرچ ته ریسرچ باندې توجه ورکړئ کنه نو چې څومره تاسو خو ریسرچ وشي خو په پر خو اپلیکیشن وشي هم راځه اصل هغه سټوډنټ هم ملي تاسو ډیګری یا دا لیب یا پروفیسر په نظر کې تاسو مقام جوړیږي.
نو موړې وای د خپل ملک نه د تللو نه وړاندې یو تن ته پکار دی چې ځان ته د یونیورسيټي وظیفه تر لاسه کړي بیا د خپل پروفیسر سره د استوګنه او نور خرص خوراک لپاره د خرچه خبره وکړي چې دا راز بیا ورته په کوریا کې مشکلات نه وي.
دا مخکنه ریسای کیږي پروفیسر سره دی باندې ټول خبره کیږي نو دا څنګه درته وی پروفیسر ته بیا ولي کی چې راز وي دا څوبه تاسو ته دومره پات من در کومه پدې کې تاسو خپل ډارمټري او خپل فود ارینج کوي تاسو دا چې پروفیسر تاسو پروفیسر هو تاسو لکه ډارمټري هو سی هغه ور کړی نو هغه ډیر ویر کیسې زیات ډیر کم کیسې زیات خو مینلی دا چې هغه چې کوم د تاسو د ډیسایډ شوی الډری پروفیسر زه تاسو ته دومره پر من در کوم او ټیوشن فی چې کوم دا یونیورسيټي سایډ نه وي هغه په دې بس هغه خو بیا خبر نه یاره.
محمد عادل وای د پروفیسر لړخه یو طالب علم ته د 500 نه تر 1500 ډالر پورې د میاشتې خرچه ملاويږي یعنی ځنه پروفیسران زیاتې پیسې ورکوي او ځنه کمې خو نو موړې وای چې په خرص خوراک او استوګنه د 1500 ډالر د میاشتې نه هم کم خرچه راځي.
دا دلته کې سنگل پرسن چې کم دی گورنمنت 500 ډالر پورې هغه ځان کور او کولی شي اسې خرچه وته چې 400 یا 500 پورې لکه دې خرچه کوي د منتھلی انف ساری دبا ائی کی ڈیٹا میٹری دا فرم کم اکوموڈیشن دا گیا ہوں کولی شی او فوڈ ہوم رینٹ اس کولی شی دا تقریبا کم راضی کو بس خود دا چ کیگی کو گزارا پکی کیگی جو وقت پتی دی
نو موڑے وای د علم پ طلب کیے دا سفر کڑے او د ہر ڈول حالاتو مقابلے تا جان تیار ساتی خو تر دے دم ورتا ہس مشکلات مختن دی راغلی
نہ جن پکی خمس دار تیرے لے تیرے دے شدی خپل ول جدید جات خلق یو ول چ مو فراق چ کم دے نہ خو دلشت دے مسلم یا حلال فوڈ سپلائی کولو پاکستان نہ ہودی سر شاس دی غدی بس اگے سپلائی کی فوڈ نو بس اگے نو اس کو جن کو دے خپل تیری کی دلی کے کمپیر کو مون گے نن سب حالات کی پاکستان سرا نو دے بجلی پرابلم نشتا نو دے شب گردے پرابلم نشتا نہ اس اگے چ نو دے پیس ول دے
محمد عادل خان وای چې د یورپ او امریکا په نسبت جنوبی کوریا کې داخله کول اسان دي او پکې د تعلیم معیار هم د غربي نړۍ نه ښکته نه دي نو موله د دیګو خار په کینګ پوک نومې یونیورسيټي کې د فزیکس په مضمون کې د پی ایچ ډی اعلی تعلیم ترلاسه کوي هم دې سره د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسید تاسو هم که دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا هم کوم وړاندیز یا پوښتنه لرئ په دې شمېره ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00202212211211 او هم په دې ځای خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ خاد او آباد اوسئ